په مشال ډیو په روانو خبرونه کې د خپل قربا سره لمن سلامونه منې وخت شوي 2 بجې په دې غړي کې با ستاسو لپاره راپورنه لرو په روسي مې کې ونځ خبرونه هم لرو او د سر موضوع به وي د غراز د جاپر ایکسپریس پیخي اوستي معلومات به تاسو ته درکو او نور هم یو شمېر موضوعات درو پر سمه کې له ګولیا څخه بنورو
ستړي مشه لمړي د خبرونو سره ټکی بلوچ وسلواله ډلې ادا کړې چې له جعفر ایکسپریس اورګاډي برمته کړي ټول کسانی وجدې د سواد په خوازه خل کې د فوزي کنټرولمنټ بورډ جوړولو پر ضد بیا احتجاج شوی دی او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دا داسې یو موقع ویني چې د اوکراین او روسي ترمنځ خونړۍ جګړه پای ته ورسیږي. اوس د خبرونو تفصیل بلوچ اوستاوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړی دا چې له جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي برمتکړي ټول 200 او شپارس امنیتی کسانې ټول وجدي دي. له پاکستانه د بلوچستان د بلتون لپاره جنگیدونکو ډلې د مارچ په 14 وخت په بیان کې ویل چې پاکستان د امنیتی کسان یې زکه وجلی چې د دوی په وینا پاکستانی ریاست ته یې د بندیانو تبادله لپاره ورکړې وخت ختم شو خو پاکستان ورباندې عمل ونه کړ. یاد ډلې ویلي چې پر دې محل د دوی هم د 15 ځانمرګو په ګډون 12 وسلوال وژل شوی دي. خو د پاکستان فوج د امریکو د سانګي مشر جنرال احمد شریف چودري د مارچ په 14 په اسلام آباد کې خبری غونډه ته ویل چې په دې بریټ کې شپږ مسافر وژل شوی دي. خو فوج ته د وړاندې د مارچ په 12 په بیان کې ویلي چې د پولیسان په بولان کې له محاصره شوی اورګاډي ټول مسافر خوشی کړي او درې دیش مشکوک وسلوالي وژل دي. مشال اړیو د پخلی نشي کولای چې د بلوچ وسلوالو او که د پاکستاني فوج کم ادابې کړي دي. دا سواد د خوازخیلی خلکو یو ځل بیا حالت د فوزی کنټونمنت بورډ پر ضد احتجاجي جرګه کړی دا مارچ په 14 د جمعي د لمانځه وروسته شبي په جرګه کې په ګنشمیر کې خلکو ګډون وکړ او د کنټونمنت جوړیدو پر ضد یې شوارونه ورکول. یو ځای مشر محمد آصف خان جرګې ته په خپل وینا کې ویل
دا د دې خپل یو حکومت جوړول دي کله د لارې واک پستا نه وي د اجرې واک پستا نه وي د جماعت واک پستا نه وي د بچی واک پستا نه وي ستا چې کوم دغه دي دا زمونږ زیتون دي دا باختي چې کوم دي چې د دې نه زمونږ ټول د کال هغه مدني د دې واک پستا نه وي.
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وای د نور سیمو په سیر پسواد کې هم فوزی چاونې له قانون سره سمې جوړیږي او د دې په وینا دا د سیمې د امنیت لپاره ضروری ګام دی. په پیښور کې پر احتجاج ناس د کورمی د بغن خلک وای حکومت له دوی سره کړي ژمنی نه دی پوره کړي. د بغن بازار د دکاندارانو او سیدونکو د پرلت یو ګډونوال حاجی جمیل د مارچ په 14 نه وخت مشالته ویل حکومت غواړي دوی ته د رسیدلي تاوان ازاله ورکړي. د ویل د فرقایزو نخطو پر مهال د بغن په بازار د شوی يرغل پر مهال یې دوه داسې مارکیټونه لوټ شوی او سوځول شوی چې درې چتاو دا له هغه سوده چې د 2013 کال د نوور په پای کې په کورم کې د فرقایزو نخطو پر مهال د ځای خلکو په وینا بل وګورو د بغن بازار سوځولې او لوټ کړي وو. د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی و چې د بغن په ګډون به ټوله کورم کې د رسیدلي زیان سروي کوي او له متاثرینو سره به مرسته کوي. پولیس وايي وسلوالو تیر شپه په بنو او لکی مروت کې د دوی پر 15 بیلابیلو پوسټو بریدونه کړی دي. د بنو د پولیسو وایان حنزله میگا مشالته وي چې وسلوالو د خوجړې غور یولا او بکخیلو پر چوکۍ د لاسي بمونو په مرسته بریټ کړی دی. خود د پوینا د پولیسو د چټکی کاروایی لکبله سزیان نه رسیدلی او وسلوال تخدیدلی دی. بل پلو د لکی مروتو د پولیسو وایان شاهد الله خان مشالو تیوی چې وسلوالو په پیزو او ډولا تانی بریټ کړی دی. خود دی په خبره پولیس وسلوال پر شاتم بولی دی. دا وسلوال له خوا تر وسه په دی اړه سن دی ویل شي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق IMF د جمعې په ورځ د $2 ارب د تمدید شوی فند اسانتیا لومړی بیا کتنه بشپړه کړه. د پیسو نړیوال صندوق د مارچ په 14 په خبر شوی اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان حکومت د لګښتونو کنټرول او په ځانګړې توګه د پرمختیايي پروګرامونو له لارې د مالی اهدافو ساتلو ژمنه کړې ده. په بیان کې ویل شوی چې له پاکستان سره د $2 ارب د پور پروګرام د بیا کتنې لپاره خبرې وشوې او پور وسنی پروګرام یې په کلکه پلی کړي هم یا عملی کړي هم دي. په بیان کې دا هم راغلی چې پاکستان د حکومتي پورونو کمول لپاره سخت اقتصادي اقدامات پورته کړي او په ګرانې قابو موندلو لپاره سخته پالیسی هم جوړه کړې ده. پاکستان له 2019 کال راهیسې له لوی اقتصادي بحران سره مخامخ دی او پر هغه کال کې د پیسو له نړیوال صندوق سره د شپږ ارب ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی و. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی د امریکا دی د امریکایي چارواکو او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ لخوا او ګټورو خبرو وروسته د اوکراین او روسي ترمنځ د سولې یو ښه موقع پسترګو ویني. ولسمشر ټرمپ دا خبره د مارچ په 14 په خپل ټروت نومي ټولنیز پاڼه کې په بیان کې کړې ده. نوموړي لیکلي، موږ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون ډېرې ښې او ګټورې خبرې درلودې او داسې یو ډېره ښه موقع ده چې دا ویرونکې او خونړۍ جګړه په بل اخر پایته ورسیږي. نو موړي ویلي، امریکا پر روسي ټینګار کړي چې د اوکراین هغه زرګون عسكر پریږدي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وینا روسي ځواکونه په کورس سیمه کې گیر کړي دي. اوکراین دا خبره ردوي چې ګواکې روسي دومره شمیر کې عسكر گیر کړي دي. دا تر دې محل د مشارري خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو ورزل چې ګل ازلان د کول موږ سره اوسه.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
سم د خبروندې لومړی موضوع اوردونکو، تاسو په خبرونو کې هم وردل چې له پاکستانه د بلوچستان د بلتون لپاره جنگیدونکي وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای ادا کړي چې د مارچ پر یو لسمه یې په بولان کې له جاپر ایکسپریس نومي اورګاډي برمته کړي. 244 نتی کسان ټول وجلی. د دوی په وینا دا کار یې ځکه کړی چې پاکستانی ریاست ته یې د بندیانو تبادلې لپاره ورکړې وخت ختم شوی، خو دوی په خبره پاکستان ور باندې عمل ونه کړ. بل بلو د پاکستان د پوز ویاند او د بلوچستان علاوه وزیر پرون په اسلام آباد کې د شریکی خبری غونډې پر مهال په دې پیخه کې د مرګ جوبلی شمیره خورا کمه یاد کړي. دوی په عین وخت کې تور پورې کړ چې په دې برید کې د هند لاس دی، خو د هند د بانو چارو وزارت دا تور رد کړی او دا یې د پاکستان کورنۍ مسله بللي. په اسلام آباد کې د مشال دوه خبریال لاشت خټک پلی دا راپور لګلی.
د پاکستان د پوز د امو اړیکو سانګې یعنی آی ایس پی آر مشر جنرال احمد شریف ویلي دي چې په ملک کې دننه او بهر به ترګران او د هغوی مرسته کوونکي نه پرېږدي. پس ورلسم مارچ په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د وینا په مهال هغه په بلوچستان کې په جعفر ایکسپریس اورګاډي د بلوس وسلوالو د حملې او د مسافرو د ژغورلو لپاره شوي عملیاتو تفصیلات وړاندې کړل او وی ویل چې په اورګاډي د حملې سره د لوبي اصول بدل شول. جعفر ایکسپریس اورګاډي په 14 مارچ لکويټي په خبر ته روانو چې د بلوچستان په بولان سیمه کې د بلوچستان لیبریشن آرمی وسلوالو محاصره کړو او مسافر یې یرغمل کړل. د دوو ورځو عملیاتو نه پس پوز اعلان وکړ چې عملیات په بریالیتوب سره سرته ورسېدل او هلته موجود ټول 3 وسلوال ووژل شول، خو وسلوالو 21 مسافر او 4 د ملیشې سرتیري هم تر عملیاتو وړاندې وژلي وو. البته خبری غونډې ته د وینا په مهال جنرال احمد شریف د اورګاډي په پیخه کې د مرګ جوبلې نوي ارقام وړاندې کړل او وی ویل
The total casualties so far are
20. اوس پګوشت مسافر وژل شوی دی. اوس سوال دار چې آیا دا شمیر وړیدل شي؟ نو جواب یې دی چې هو. ځکه چې کوم 350 رغمل شوی مسافر خلاص کړل شوی دی، په هغه کې 20 روبل دی. په وژل شوی پګوشت مسافرو کې 13 تپوز او ملشه سرتیری وو. درې د ریلوي او نورو ادارو چارواکي وو. پاتې 15 ملکی کسان وو. هغه وویل چې د اورګاډي د مسافرونو علاوه نور 3 د ملشه سرتیر هغه مهال وژل شول چې د دوی په پوسته حمله وشوه. په 12 مارچ یو بل د ملشه سرتیر هم په عملیاتو کې وژل شو او یو بل د ملشه سرتیر په اورګاډي کې فریضه تر سره کوله چې وژل شو. د بلوچستان لیبریشن آرمی وسلوالو په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې و چې دوی په اورګاډي کې سفر کوونکي د پوسټ 50 مسافر وژل دي. په خبری غونډه کې موجود د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی وویل چې وسلوال په تش لاس خلکو حمله کوي او د خپلو حقونو تر لاسه کولو په نوم وسلواله جګړه کوي او په خلکو تشدد کوي.
تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ آپ کی سوسائٹی کو
ڈیوائیڈ کیسے کرے۔ دوی ضرورت چې دوی د ټولنه څنګه ویشي، دوی په ټولنه کې څنګه نفرت خوروي، او دغه نفرت بنیادی د پرمختګ نشټوالي او حقوقو وختلو باندې اخی دی۔ د حقوقو لپاره مبارزه پکار ده۔ میر غوث بخش بزنجو ټول عمر د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوله۔ ډاکټر عبدالملک بلوچ د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي۔ نور کمپرس ګوندونه هم د خپل حقوقو لپاره کار کوي۔ کوچا چې وسله راخسته ده، هغه د خلکو نه بیلول پکار دي، هغه او دوی یو نه دي ګڼل پکار،
ان کو تو مکس نہ کریں۔
جنرال احمد شریف دا تور هم ولګولو چې هند په بلوچستان کې د وسلوالو مرسته کوي، او د اورګاډي د پیښې په اړه هم دروغجن خبرونه خبرول۔ اسلام آباد کې د دنیا نیوز د دفاعي چارو رپورټر محمد عمران مشال رډیو ته وویل چې د جنرال احمد شریف په خبري غونډه کې زیاتره هغه خبرې وي چې په خوا پر رسنیو کې خبرې شوې وي، خو یو څو نوې خبرې هم پکې وي۔ په خبري غونډه کې نوې خبره دا وه چې پخوا به دوی داسې خلکو ته خپه بلوڅان، بلتون خوښي او شرپسند ویل، خو نن یې په ډاګه وویل چې دا ترهګر دي او د ترهګرو په شان سلوک به ورسره کیږي۔ خبري غونډې د ترهګرۍ خلاف د پوځ هوډ ښکاره کړو، او دا یې په ډاګه کړه چې د ترهګرۍ خلاف جنگ به په ټول طاقت سره دوام
لري۔
اسلام آباد کې د پی کے پلس پر نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي وی سی بابا مشال رډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د وسلوالو د فعالیتونو وخت ډیر مهم دی۔
پریکوڈیک ریلوے ٹریک اور سی پیک 2 اور 1 کے میگا پروجیکٹ پر کام شروع ہونا ہے۔
پریکوڈیک د اورګاډي پټلای او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز په لوی پروژو کار پیلیدونکي دي۔ بلوچ وسلوال د دې حالاتونو خبر دي، ځکه په حملو کې شدت راوسته دي۔ د جعفر ایکسپریس ته حملې نه پس د ریاست د سخت عکس العمل امکان وو، او د خبري غونډه کې هغه عکس العمل ته اشاره وشوه۔ دا حالات په هله ختیږي چې په بلوچستان کې د روزګار، حاکمیت او حقوقو مسلې حل شي، خو دستي د ستونزو هواریدل په نظر نه
راځي۔ جن کی طرف پیشرفت ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔
په اسلام آباد کې د ایوی سړینیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ اف پیس سټڈی د یو راپور تر مخه د تیر کال رسې د بلوس وسلوالو حملې ډېرې زیاتې شوې دي۔ تیر کال په نومبر کې په یو ځنمرګي برید کې د کویټې د اورګاډي په تمځای کې شپږویشت کسان وژل شوي او دوه شپېته ژوبل شوي وو۔ دغه شان په تیر اګست کې هم بلوس وسلوالو په بېلابېلو حملو کې لږ تر لږه 50 کسان وژلي وو۔ راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
مشال ریډیو ته غوښتل اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د سوات په خوازخیل کې یو ځل بیا خلکو د پوځي کنټونمنت بورډ جوړېدو پر ضد احتجاج کړی۔ دوی پرون د جمعې تر مانځه وروسته په یو جماعت کې راغونډ شوي وو۔ د صوبې پر حکومت یې له دې قبله نیوکې کولې چې ولې د دوی په سیمه کې د پوځي چونړۍ او کینټ اجازه ورکړي۔ ځایي خلک وایي د پوځي چونړۍ له جوړېدو سره به یې ژوند ډېر متاثر شي۔ د دوی په وینا ځایي خلک به بیا هیڅ هم په خپله خوښه نشي کولی، بلکې د دوی په وینا تل ناستو پوځي چارواکو به پوښتنه کوي۔ خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د نورو سیمو په څیر په سوات کې هم پوځي چونړۍ له قانون سره سمې جوړیږي، او دوی په وینا دا د سیمې د امنیت لپاره ضروري ګام دی۔ تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي۔
جرګې ته د سیمې ګڼ مشرانو ویناګانو کې ویل چې د سوات ځمکې لږې دي، زیاتره د خلکو د کروندې او د اوسېدو ځایونه دي، او په دغې د دوی د ژوند تیرولو انحصار دی۔ د خوازخیلې د زیخیل قام جرګې یو مشر محمد آصف خان په وړمۍ کې ویل چې کنټرولمنت بورډ جوړولو سره به په هغوی ډېر بندیزونه ولګي۔
دا د دوی خپل یو حکومت جوړول دي، تبه د لارې واک پستا نه وي، د اجرې واک پستا نه وي، د جماعت واک پستا نه وي، د بچی واک پستا نه وي، د میلما واک پستا نه وي، د تلو د تلو واک پستا نه وي، ستا چې کوم دغه دي دا زمنګ زیتون دي، دا بختي چې کوم دي چې د دې نه زمنګ ټول د کال هغه مدني، د دې واک پستا نه وي، په دې باندې به تاسو پر نشي کولای، په دې کې به ته ډیران نشي دا کولای، ته به خپل کور نشي جوړولی، ته به خپل بازی نشي جوړولی، په دې ټول باندې به ټک شي، آیا تاسو دې ته تیار یاي؟
د مټې زلمه حمزه رحمان د کنټرولمنت بورډ جوړېدو وروسته قاعدې او قانون په اړه وویل چې د اوسېدونکو جایدادونه او کورونه به د چاونۍ د پوست په مشر په اختیار کې وي۔
د ټولو نه غټه مسله هغه پکې د پراپرټۍ ده، چې موږ پراپرټي که دا موږ خرڅو یا اخلو، نه دا موږ نه په خپله مرضۍ باندې خرڅولی شو او نه په خپله مرضۍ باندې دا اخیستی شو۔ د دې به موږ تپوس کوو هغه چې د هغې کیڼ مشر کم جرنیلی یا کم کرنیلی یا کم میجری، داغه نه به موږ تپوس کوو۔ په دې کې بله اهمه مسله دا ده چې زموږ پښتانه رونه چې کله جدا کېږي هر سړی په خپله مرضۍ باندې کور جوړوي، خو اوس چې دا کنټرولمنت بورډ جوړ شو په دې کې موږ په خپله مرضۍ باندې هیڅ نشو کولی۔ که موږ کور جوړو د دې کرنیل او د دې جرنل خپو ته به کینو چې یاره موږ څنګه موږ له ته نقشه راکړه، ما له به هغه د خپلې مرضۍ نقشه راکوي او هغه موږ نه منو۔ په دې کې موږ احتجاج ته هم تیار یو، په دې کې موږ درنو ته هم تیار یو، پ پدې کې موږ هر قربانۍ ته تیار یو.
جرګې ته د جمعیت علما اسلام ځای مشر مفتي اسد الله ویل چې د سوات ولس د پاکستان د بقا لپاره په ترهګرۍ کې قربانۍ ورکړي. دلته د پاکستان بیرغ پورته کړي او د کې ګڼ شمېر کورنۍ متاثر شوي، خو بیا هم حکومت ترې ځمکې لاندې کوي.
زمونږ نه پلکاو کانال ځمکه سیموړې ده، موږ د بدامنۍ سره مخ شوي یو، موږ د بدامنۍ ښکار شوي یو. زمونږ خپل خپل مشران چې په هغو باندې به ډېری کلي کورونه خیسته او هغه مړه دي شهیدان شوي دي. اوس چې زمونږ سوال کوو، په دې امن باندې زمونږ سپینګیری راغونډ شوی دي، لوی راغونډ شوی دي، واړه راغونډ شوی دي. دا لوی جومات، ډېر لوی جومات دی، بره بچت خلک ناست دی، په لارو کې خلک دی، زمونږ ټول خلک راغونډ شوی دی. او دا سوال کوو په پور امن طریقه باندې کوو، او هغه خپله جړه واویلا درته کوو. دا زمونږ د مشران د دې جرګې دي، دا ټول ناست دي، د دو سره کېنې چې دو څه فیصله وکړه، موږ ته من وان ټوله منظوره ده.
جرګې په اخره کې د سیمې د مشرانو کمیټه جوړه شوه چې پکې هغوی ته د حکومت سره په کنټرولر بورډ خبرې کولو اختیار ورکړل شو. د ضلع سوات ډیپټي کمشنر شهزاد محبوب لخوا د کنټرولر بورډ جوړولو په اړه جاری کړی شي خبر پاڼه کې ویل شوی چې د قانون مطابق د پوځي چاونې سره سم د کنټرولر بورډ یا کینټ جوړول کېږي، او دا ګام د سیمې د ترقۍ او امن ټینګ ساتلو لپاره هم ضروری دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
مشال ډیو ته غوږسته اوس راځو یو بل موضوع ته. د خبر پښتونخوا د کوزی کور می د بغن خلکو په پیښور کې د خپل احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی. دوی پرون مشال ډیو ته ویل چې حکومت لا دوی سره خړې ژمنې نه دي پوره کړې. د فعالیت ګډونوالو مشال ډیو ته ویل حکومت غواړي چې دوی ته د سیدلی تاوان ازاله وکړي. د له اورس دا چې 2023 کال د نومبر په پای کې په کور مکی د فرقیزن خطو پر مهال د ځای خلکو په وینا بل وګرو د بغن بازار سوزول او لوټ کړی. د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی و چې د بغن په ګډون به په ټوله کورمه کې د رسیدلي زیان سروې کوي او له متاثرینو سره به مرسته کوي. نور حال له پېښور د غلام غوس په دې راپور کې.
په پېښور کې د کوزی کورمې د بغن د متاثرینو احتجاجي کیمپ د تیرو شلو ورځو نه دوام لري. دوی د کوزی کورمې په بغن کې د زیانمن شویو دوکانونو او کورونو د بیا ودانۍ لپاره د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي، او په علاقه کې د روانو عملیاتو د ودرولو غوښتنه هم کوي. د حجی جمیل په نوم یو احتجاج کوونکی د دغه غوښتنو په اړه وایي.
نن موږ درنه ترغلی درنه مقصد مو دا چې موږ کوم نقصانات شوی دي، نقصانات مو کوم کړی دي، سنمې هغه نقصانات او زلا وشي، بازار د جوړ کړل شي، بازار د پندرانو ته خپل مایزا ور کړل شي، کوم کورونه ډنګ شي دي، هغه تعمیر د پاره چې کو نه ور کړل شي، مو سره واده شي خو سره پرې شي مو ته ملاو نه دي شي. مو دوا مارکیټونه دي، هر یو مارکیټ درې منزله او ټول کپڑے نه او د بجلی سامان نه دي، نه ډاکو ټول ار شایلوټ شي دي سوي شاور کې پاتې نه دي.
په دغه محل د ملک نور الدین په نوم د بغن یو متاثر شوی کس مشال ریډیو ته وایي.
امور کې پخپله څلور د قانون مواله پخپله ورګي وسولو، دوی د پخاورونو ته کریانې نه مو ته پرچوند قانون یو کو وطن به داخله شوی ټولو تور تر زمان ویارونه قوم کله وطن ټول غریبونو په بدیومن دی پرتی ته تاسو کې تاسو څنګه دا دی راغلی مو ته خیر نه نه راغلی روجا ورې دا وایي چې فکر وکا خو مجبورین راغلی مجبورین دا دی نو څنګه نیو روجا یو روجا چوک په ډیر دوی کې په ډیر غمتیا چوک بل ځګینه مته خو مې دینه م په دا دی نو چې مو مجبور یو ملی پیسو مړه دی سړایو دی کوم نه مړه تا ون دی مو غره مو وشول مو کوم کلی وطن ټولو وشول پوځا کنه او وسا متا شمو ور کی ویلوړی وسا ور کی موسیزو پوځا کنه سمو دا کومې دا پریشانې مریشانې توسي گواہی دا په مو باندې دا زور ظلم دی تای ما کو ته کوم ور سره وشغه خاص وشولو.
حکومتي چارواکو په پیښور کې د بغن د دې متاثرینو د تازه سرګندونو په اړه سندې ویلي، خو له دې وړاندې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنداپور او نورو صوبایي چارواکو ویلي وو چې د کوهات د روستۍ امن لوزنامې په رڼا کې په کورمه کې د دایمي امن لپاره حکومت ګامونه پورته کول پیل کړي دي، او د کوزی کورمې د بغن او د کورمې د نورو متاثرینو سره به حکومت د زیانونو د سروې مطابق مرستې هم کوي. د کوزی کورمی په بغان کې د شوی زیانونو په اړه د سروې لپاره د کوهات د کمشنر په مشرۍ یو کمیټې هم جوړه شوې و، او د هغه کمیټې د سروې تر مخه په کورم کې په پرقیس تاو تریخوالی کې په بغان بازار کې د شپږو سو نه زیاتو دوکانونو ته زیان رسولې شوې و، او د دریو سو نه زیات کورونه هم زیانمن شوي وو. د فروری په 18مه نیټه د صوبایي کابینې په غونډه کې د کورمی د ټول صورتحال په اخلا چارواکو کابینې ته بریفینګ هم ورکړی وو. هغه مهال د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه د بغن بازار د بیا بحالۍ د کار د شروع کولو ژمنه هم شوې وه، او د هغه خبر پاڼې تر مخه د بغن د بیا بحالۍ لپاره صوبایي حکومت ته د 400 میلیونه روپو د بجټ د انتظام کولو سپارښتنه هم شوې وه. خو د هغې وروستو تر دې دمه یوازې د شوي زیانونو د سروې نه علاوه د بیا ودانۍ په کار کې څه پرمختګ نه دی شوی.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اردوونکو اوس رزو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان افغانستان ترمنځ د فروری پر 28مه تړل شوې د تورخم لار لا هم نه ده پرانستل شوې، که څه هم د دواړو خواوو قبایلي مشرانو د دې مسلې د هواري لپاره جرګې کړې، خو لا یې هم څه حل نه دی راوتلې. د دې لارې تړل کېدو له کبله که یو پلو د تجارت په ګډون هر څه متاثره شوي، نو بل پلو د امبولنسونو او ټیکسي ډرایوران هم اغېزمن شوي. دی وایي حکومت دې دا لار زر تر زره خلاصه کړي چې دوی روزگار بحال شي. د دوی په وینا د دې لارې تړل کېدو یې ژوند ډېر متاثره کړي. تورخم د پاکستان او افغانستان ترمنځ تر ټولو مصروفه او مهمه لار بلل کېږي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرحت شینوی راکوي.
د امبولانسونو، ټیکسي موټرو ډرایورانو مشال ریډیو ته وویل چې کله نه د تورخم دروازه تړل شوې نو د دوی کار هم ورسره ولاړ دی او بې روزګار ناستي.
امام جدلین ما امبولانس چلوم مون غاټي هم دغه ذریعہ د زګر جدل تکم دا ټیکسونو ولا څنګه ته ویل داسې نور امبولانسونو ولا ته ویل چې یاره دا چیرو چې داسې بس مونږ دا غوړو چې مونږ امن پیښي او دا کم بارډر چې بند شوی دا کولو شي زر تر زره. داسې مریضان بګشته دی، داسې ماشومان هم بګشته دی چې هغه خامخوا دلته میاشت کې یو ځل رسې ګردو ولا وي ډایلیسس ولا مې پکې چاوړي روړي به همدا بارډر باندې همدا یو اثر آیو دو همدا یو وال یار دی دو دی. هر قسم بیماران شته دی، دې کې د ملي آپریشن مریضان شته دی، دا کې دی زړه آپریشن شته دی، په دا کې هر قسم دا غریبانو دلته همدا هغه باندې رسي چې پاکستان کې مونږ علاج وشي او ښه علاج هم وشي.
زما نوم محمد عمر دی او زه د امبولانس چلوم د 50 کلونه. نه جی دا خو خپل ګاډی نه دی، دا خو په مزدوري باندې پټری باندې پرسنټیج باندې خبره ده. تنخواه هم نشته ځکه چې باز غریبي ده، چرته پیرا ټریپ نه دی ملاو شوی. د تورخم د بندې دوسره خو زموږ په کار باندې ډېر اثر پرېوتی دی. اکثر له تورخم نه مریضان به راغلل، د دې خلکو کار به هم کېدو، د تورخم نه مریضانو خلکو کار به هم کېدو. نو بهرحال لا پیل حال په ټپو باندې دا کاروبار ولاړ دی او زموږ په کاروبار باندې مزدوري ډېر اثر پرېوتی دی.
تورخم دروازه د فبروري 28مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور تړلې چې افغان طالبان په صفري نقطه کې په لنجمن ځای کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او په کار دي له دې کاره ډډه وکړي. افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او دا لنجمن ځای نه دی، او پاکستان بې جوازه د تورخم دروازه بنده کړي. د تورخم د کشالې له امله په 13 ورځو کې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل باندې سپکې او درنې وسلې هم کارولې دي او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې. د تورخم د کشالې د هواري لپاره د مارچ په 9مه نیټه د دواړو خواوو قومي مشرانو او سوداګرو ترمنځ یو غونډه شوې، او په دې غونډه کې سره په دې متفق شوي چې په تورخم کې به اوربند وي او دواړو خواوو ځواکونه به په یو بل بریدونه نه کوي. په صفري نقطه کې د په نوو تاسیساتو جوړولو زر کار بند کړل شي او تورخم دروازه دې بغیر له څه شرطه خلاصه کړل شي. د دغې جرګې نه پس په تورخم کې اوربند دی، په نوو تاسیساتو کار ودرول شوی او دواړو خواوو جرګې غړو د یو بل وړاندیزونه خپلو واکمنو سره شریک کړي. د دغه جرګې غړي وایي چې دویمې غونډې لپاره به زر نیټه او ځای وټاکي او هیله ده چې د تورخم په دې کشاله کې نور پرمختګ هم رامنځته شي او د تورخم دروازې د خلاصولو په اړه پکې دواړو خواوو حکومتي چارواکي راضي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته غوږ نیسئ اوریدونکو، د خبریالانو نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میشت افغان خبریالان له ډیرو سختو ستونزو سره مخ دي. ات سازمان په یو بیان کې ویلي چې دا شاوخوا 200 خبریالان د نور څه ترڅنګ اوس له مالي مشکلاتو سره هم مخ شوي. د خبریالانو مشال رادیو ته ویلي چې د خپل برخلیک په اړه ډیر اندېښمن دي. دا براس حال کې دا چې دا خبریالان او په ګڼ شمېر افغانان پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته راوتلي وو چې د نورو هیوادونو ته لاړ شي، خو اوس پاکستان ورته ویلي چې د مارچ تر پای دی له پاکستانه وځي. په اړه نور حال په دې راپور کې
د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان جدي ستونزې لري. یاد فدراسیون د پینشن می په ورځ د مارچ په 13 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې دا خبریالان چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسیږي او د کډوالو په توګه ثبت دي، د ویزو د تمدید، د روغتیايي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. فدراسیون زیاتوي چې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، رسنۍ سختې وځپل شوې چې دا وضعیت په افغانستان کې د پراخ ناورین یو څرګنده بیلګه ده. په راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال د 1.6 میلیون ډیر افغانان په جلاوطنۍ کې ژوند کوي چې د استبدادي واکمنۍ او سخت سانسور له امله له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال اتل ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
نو په هر برخه کې دیو ډیر زیات ستونزو سره مخ دي، رواني تکلیفونه دي خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې دي دیو ډیر دي. په هوس وختونو کې تر ټولو غټه ستونزه د دیو د ویزو ختمېدل دي چې دیو زیاتره ویزې ختمې شوې دي او دیو سره دلته د ګرځېدو اجازه نه لري.
پاکستان کې میشتي افغان خبريالې فرشتي عزيزي هم ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
افغان خبريالان په پاکستان کې ډېر ستونزې لري. زه خپل په ټولنه کې يم، وینم چې څه حال مو دی. افغانستان په ډېرې سختۍ دلته راغلی یو، خو دلته هر خبريال اقتصادي ستونزو سره مخ دی. کوي چې دی باید په پیسو واخلو چې ډېرې ګرانې دي. که یو کور کې څلور کس وي ټولو ته د ویزو تمدید ډېرې پیسې کیږي. کورونو کرایې ډېرې لوړې دي چې هر څومره غږ پورته کړو څوک مو غږ نه اوري. داسې کسان پېژنم چې ناروغ لري خو څوک مرسته نه ورسره کوي، که څه هم د ناروغۍ ډېر وضعیت خراب وي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون په راپور کې راغلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال د رسنیو ازادي کله ناکله له ننګونو سره مخ وه، خو اوسنی حالت د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو لوی بشري ناورین دی. فدراسیون وایي چې د هیواد کې د رسنیو بنسټیزې ازادۍ سختې محدودې شوي او معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د خبریالانو د کار لپاره حیاتي ارزښت لري عملا بې اغېزې شوی. راپور وړاندې وایي د سانسور محدودیتونو او د ایډیټوریال خپلواکۍ د کمزوري کېدو له امله افغان رسنۍ د واکمن رژیم په تبلیغاتي وسیلې بدلې شوې او ژورنالیستیک خپلواکي بشپړه له منځه تللې. د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ تجمن دي. د د خبریالانو نړیوال فدراسیون دا راپور په داسې حال کې خبروي چې د پاکستان تر څنګ افغان خبریالان په بل ګاونډي هیواد ایران کې هم له ورته ستونزو سره مخ دي او په وار وار یې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو ستونزو شکایت کړی.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
وخت شوه دی دونی بجې. ل د می مخ کې تاسو راپور اوریدو چې پاکستان کې افغان خبريالان له سستون سره مخ دي. د دې غړې مهم خبرونه څه داسې دي چې بلوچ وسلوالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړې چې له جعفر ایکسپریس نومې اورګاډي برمته کړي 244 امنیتي کسان چې ټول وژلې دي. له پاکستان د بلوچستان د بلتون لپاره جنگیدونکو د ډلې د مارچ په 14 وخت په یو بیان کې ویل چې د پاکستان د امنیتي کسان چې ځکه وژلې چې دوی په بنا پاکستاني ریاست ته د بندیانو تبادله لپاره ورکړې وخت ختم شو خو پاکستان ورباندې عمل ونه کړ. خو د پاکستانی پوز د اما اړیکو د څانګې مشر جنرال احمد شریف د مارچ په 14 بیا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې په دې برید کې شپږ مسافر وژل شوي. خو په اوس تردې وړاندې د مارچ په 12 په یو بیان کې ویل چې د بلوچستان په بولان کې یې له محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر خوشي کړي او 33 مشکوکه وسلوال وژلي. او د سواد د خوځخیلی خلکو یو ځل بیا هلته د پوځي کنټرولمنټ بورډ پر ضد احتجاجي جرګه کړې ده. د مارچ په 14 د جمعې لمانځه وروسته شوې جرګه کې په ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی وو او د کنټرولمنټ جوړېدو پر ضد شورونه ورکول. د سواد د کابل او خوځخیل خلکو تر دې وړاندې هم هلته د پوځي چونه جوړېدو پر ضد احتجاجونه کړي، غوښتنې کړي چې حکومت د پوځ د دوی د ځمکو له قبضه کولو منع کړي. د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي د نورو سیمو په څیر په سواد کې هم پوځي چونې له قانون سره سمې جوړېږي او د دوی په وینا دا د سیمې د امنیت لپاره ضروري ګام دی. او بل خبردار چې په پېښور کې پر احتجاج ناست کورمی د بګن خلک وایي حکومت له دوی سره کړي ژمنې پورا کړی. د بګن بازار د دکاندارانو او سیدونکو د پرلت یو ګډونوال حاجی جمیل د مارچ په 14 وخت مشالې ډوته ویل له حکومت غوړي چې دوی ته د رسیدلي تاوان ازاله دی وکړي. د یادونې وړدا چې د 2013 کال د نومبر په پای کې په کورمک کې د پرکای زون خطو پر مهال د ځای خلکو په وینا بل وګرو د بګن بازار سوځول او لوټ کړی وو. د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړو چې د بګر په ګډون به په ټوله کورمک کې د رسیدلي ځان سروې کوي او له متاثرینو سبا مرسته کوي. او سم وارس د ونځ خبرونه سندرې جادوګری د خبرونه کوربا هارون بچا دی.
ستړي مشایي زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د پیژندلي سندرغاړي شاه فاروق د ژوند د هنر په اړه د هغه خبرې او ځینې مشهورې سندرې یورو. فاروق په لږه موده کې د خپلو کاکړیو او اتڼیزو سندرو پر مټ شهرت موندلې ده. نوموړی د بلوچستان په پښتون میشته سیمو په تیره په مرکز کوټه کې زیات ولسی پروګرامونه لري. د شاه فاروق د هنر له حاله هم د لخلي خبريګو خو اولي د سندره ورو
ba
د شاه فاروق سندره مو واوریده. نوموړی وایي پلرنۍ ټاټوبه یې بنو دی، خو له هغه وروسته چې شهرت یې وموند او د موسیقۍ محفلونه یې ډېر شول، دی د خپلې کورنۍ او ملګرو په مشوره کوټې ته ولاړ. فاروق زیاتوي کوټې ته د هجرت پرېکړې ځکه وکړه چې نه غوښتل په کلي کور کې له ځینو خلکو سره په دښمنۍ واوړي او هنر ترې پاتې شي.
بنو کې پیدا شوی یم، په بنو کې لوی شوی یم، پلار زمونږ د نیکانو جایدادونه ټول بنو کې دي. خو بیا تاسو ته پته ده چې کلا زمونږ دغه علاقې دغه شان دي چې لږ سړی سره شهرت لاسونه سره راشي، بیا لږ معمولی هغه مسلې جوړېږي په کلو کې. په دې وجه باندې بیا زه لاړم کوټې ته. نو کوټې کې مې ډېر وخت تیر کړلو، خو ما چې دا کوم د ګرمیانو سیزن وي هغه بیا پېښور کې وي. اول اول دے ہنر ترا علم نو ما بپ شپږ زره او پاته زره روپی پروگرامونه کول خلکو ته دی. بیا لز زره شو، خو بیا شل زره شو. بیا دا سوچو چې ما ته چې کله د ځان اندازه ولګی دلا چې زما مینوالم زیات شول، زما ما خلک ډیر په خطوګه باندې اوري. نو سبا چې بار اخو دې خپلما لیا په کوټه ته تلما، لیا په اسلام آباد ته لاور ته، نو ما به لگ پیسے زیادہ غختل، مطلب درے لکا سلور لکا روپی با میں خلقو نا غختل و خلقو بخب و مینہ باندے راکا ولے. خوب بنو خلق چی دی دا دیر لگ دا سے غریب خلق دی لکا دا سے دیرہ وسیلانہ لری. نو بیا ما تا دا غشین مشکل شولو دا پیخور نا تفضل استاز دوش پگو و کسان راو غڑے و دا پیخور نا سون راو غڑے و اغا بیا ما با غخت مو خلکو تا دا دل چی بای زماغ نیولو ساغ نه دا شلو زرو لا دا دیشو زرو نه دی شل زر روپی و صرف دا سون رینڈ که چی دا پی خور نرازی اغا خلکو با پاغو باندی بیا زان نپوی اولو. نو پا دی واجه باندی لکا سنا تا خلکو سارا چی اغا آر علاقه که تاسو تا پتا دا دا سی خلکوی چی اغا مطلب شرق و خیی نو اغو خلکو سارا زماغ تنازات راغلل. بیا زخپلو خپلوانو زما ترونو زما غکینولم ما ته ویل چې بای لا به ته داسې کوې، لا به تاسو دا فن پرېږدی، لا به ته دا وطن ځکه پرېږدی چې بیا لا به مثال مونږ بدی کوو، لا به مړی کوو. ما ویل چې نه، ما خو د هنر دې د پاره نه دی زده کړی. نو دا زه په یو بدی، لا په یو مړی باندې، لا په یو شخه باندې زه دا خپل کیریئر تا به کول نه غواړم. زه به وطن پرېږدم. فن خبره ده، د فنکاری خبره ده، دا به زه په بل ځای کې وکړم.
پښتنو سندرې وایا، د دلونو سندرې وایا، د شومړو سندرې وایا، د شاسلمو سندرې وایا. فنکار زه بتر سهارا ناستیم،
تیارے زیادہ رنا کے پورک میں بھی رونا ہو جڑا کے خدایا قبولا میں دعا کے لجن کا پاک پشتون خوا کے چبیا پشتون بچائی یتیم نسیم ینا جانان خوشا تل خانی دا زی خاطر قوم یاری دا قربان قربان زوانی زوانی دا بے غل تو بنی ماں باچائی دا ارکنا وے تو شچے دوانی میں ارزے وینا دبا کو خان رنگ زمرے سا دبا چا خان ہوندے ظلم سا پوتا خوشحال پشائرے سا دا ادم خان پشان سڑے سا چی دور خانی رنگا کرتا مینا سما کابل کا پیشور دئی لغمان دے سواد زڑ ترا تر دئی ننگرہار ہمزما دا زڑ سر دئی پشتون دا لردا خبر دئی پشتون میں یو بہتر قیامت بیو وینا جنا ملکیشولے میچنے اور کیشولے جنا ملکیشولے میچنے اور کیشولے ہر سوالا بالا بالا بتر شو خستر کے کلکیشولے 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 جنا ملکیشولے میچنے اور کیشولے جنا ملکیشولے میچنے اور کیشولے اور کیشولے خبرا کومی نازما بسی خبرا داخم خبسی خبرا داخ دنیا بسی خبرا اشنا پسرو شنڈو شپیلی راتا وینا داخ کی سرا سر اوکڑا یا ووا درا سر اوکڑا شرا سرا اوکڑا پیاری لزڑا سرا اوکڑا دغ نیم گڑے یاری خون را کبھی
شفاروق دا ټپیزه تازه ریکارډ خبرې کړې دي. دی وايي خپل رسمي یوټیوب چینل نه لري او دا ځکه چې د تقریبا ټولې مشهورې سندرې نور خلکو پرته د له اجازه خپل یوټیوب چینلونو ته پورته کړې دي. فاروق زیاتوي دا له وسه پوره نه ده چې د خپلو دغو سندرو د خپراوي حقوق یا کاپی رایټس په خپله نامه کړي.
دغه ټپیزه دغه ترجم چې دی دا بیخي ما لکه خپل مهنت باندې جوړ کړی دی او میوزک ارینجمنت خو دانیال سټوډیو کې مې کړی و. حلیم دلسوز یو د لورلای شاعر دی دا سي درا تل چې یاره ماته چې دا سي یو ټپیزه ریکارډ کې نو ما وتل چې بس بیا دا سي وکړه چې دا عاشقانو په مې ډېر غانې کړي دي دا لکه دا سي دا وطن په نظام باندې او کاو پر خپل کلچر کلیوالي کلچر هم پکې راواله خلوص دا سي د پښتنو په سټایل باندې او په دې باندې وکا زما ډېر غانې صرف غزما تصویر پور کی لکه آغا بس لا غنی نو دیشی تا دوی لازمی غن کئی چی یارا مونگ تا دا لازمی ویڈیو موشی زما غدا عوامی سندرا لا وش وش لا جار جار دا غی تمام ما ویڈیو ندا کڑے خو دیر لکه پا یوٹیوب کا تلی شوی دا اغی نا علاوہ آغا یو اردو پستو سٹائلو خانو کام خان آغا بتا سو چر تا پا ٹک ٹوک می ٹوک کیا وری دلی نو هغه مې لکه دا زنه زنه غانې زما دا سدي چې ما ویډیو غانې نه دی او ته جوړه بس یوټیوب والا زما تصویر په ور کې بس به خلک کاوري په زرګونو یوټیوب چینلونه دي، د چا چا پسې به وګرځېږې، د چا نه به ته پوښتنه وکې. په هر ځای کې یوټیوب چینل خلک جوړ کړي دي، نو ته به د چا چا ته ووایې چې تا زما ګانې ما نه پوښتنه کړې، لا به د چا پسې چاچا پسې وګرځې. بل مونږ خو هنرمندان هم یو، دومره فارغ هم نه یو چې سړی پسې کور ته ورشو.
مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د پیژندلي سندرغاړي شاه فاروق سندرې او د خبرې اوري. نوموړی وایي د بلوچستان په پښتون میشته سیمو په تیره په مرکز کوټه کې ولسی پروګرامونو ته زیات دعوت کیږي. د البته زیاتوي چې د هغه صوبې ته پښتنو خوشالول ورته ګران تمامېږي، او دا ځکه چې ټوله ټوله شپه باید د اترن سندرې ورته ووایي. فاروق په خبره په پاکستان کې میشت افغان سوداګر یې هم وخت په وخت خپل پروګرامونو ته ورغواړي.
اصل ته ډیر خو اوریدونکو خلک دي، ډیر خو پروګرام اوري، خو یو شی دی ډیر زونه ډیسټرب یو میو دا شی دی چې په پیښور کې مونږ په لس بجې پروګرام شروع کوو او زیات تر زیات یو بجې ختم کوو. همدا څه په بنو کې همدا څه خو بیا هغه ځې خلک کد نو بجے نہ شروع شو کلسو نہ شروع شو اغه دماغ دیسی ته جوړ دی چې سو پکه وای چې اذان هو شو کنه او بس زابا بلا لا بس پای شو نو د اغه خیری سندره چې اذان ته یو 15 لس منټه پاتې شي نو بابا لا وای نو پروگرام یې ډیر زیات وکړه تقریبا نو و اته ګنټه با ناسوی نو زدا لکه د دیسی نه لک معمولی اغلرم نور ډیر خو پروگرامونه داغه د پیخوري سندره د دې پیخوري کایو یو نیمه پکې راغله او هغه مونږ اسې چې سندره را ختم شي نو پکې د پیخور څه ډول سندره وایو کاني د هغه ځای یو خپل انداز دی یو خپل سیستم یې د کاکړې اوري اول اول د وطن غانې اوري هغه نه علاوه اتن د هغه جی اوس مونږه علاقې کې خو چې اتن کوي زیات نه زیات 15 منټه لیلس منټه لکان اتنو کې ختم شي هغه د کوټه اداسې حساب دی چې کم اس کم کم اس کم 45 منټ 40 منټ یو یو اتن هغه سلو انداز نه هغه د کوچیانو کوم سټایل چې سلو انداز نه اتن شروع شي شروع شي یو 15 منټ هغه شي بیا دویمه لیا شي 15 منټ بیا دریمه لیا شي بیا لکه هغه پاتنو ډیر ټایم لګیږي پښتوخوا کې په پیښور کې او تقریبا زوایم چې زما چې څومره سوچ ته اتیا فیصد اویا فیصد هغه خلک چې کوم د افغانستان نه دلته راغلي دي او دلته کاروبارونه دي هغه خلک او د نور ځکه چې اوسه پورې ماته نه یادېږي ما په سوات کې یو لیا دوه پروګرامونه کړی دي ما په ثوابۍ کې مې بيخي لکه ماته نه یادېږي چې ما پروګرام او پنجاب ته زم دې کې پی کې سیټ په خبرې کې تقریبا په پنجاب کې څومره دا د افغانستان راغلي خلک دینو ته تازه ډېر پروګرامونه ته زم
سندرغاله شفاروق وای د سیمې خلک د کاکړې وطنیزي سندرې زیات خوخوي خو د ارمان دی چې مینوالي غزل هم ووري او خوخي کړي د الحمدی عمل په پام کې لري چې د غزلونو یو البم جوړ کړي فاروق وای د یوشمیر پښتو سینمایي فلمونو لپاره هم سندرې ویلې دي خو زیاتوي دا غو د شعر او ویډیو د کمزوري معیار لوجه په خپل هغه کار اوس پخېمانه دي
اما دا صادق فریدی او سندره مې سره ویلې و د محبت نه ګیلې دي هغه وای چې محبت نه ګیلې دي زو تم چې ما محبت کې خانی را ده چې یو ټرین مشره جوړ کړي غا ډیر زیات خلکو خوخ کو اغه نه بد بیا دا یوټیوب چینل والا کسان چې سمرم دی دلتا اغه لکه دا شای روان کړلو چې یار مثال د جوړه جوړه ما سره به کله خندیار به جوړه کړلو کله به را سره سرفراز سے کله مثال مختلف هنرمندان خوایم چې ټول هنرمندان به دا خواهش لري چې زه یو درون غزل وایم زه یو داسې صبر کلام وایم چې ما ته خدرانه درانه خلق ناس یو هغه ما ته داد را کوي او زه غزل وایم نو زما خو ډیر زیات شوق دی ته دي ډیر زیات خوند را کوي ما ته کارم دی چې د دې هنر نه ما پیسې وګټلې نو په کار دی چې د دې هنر ته زه سوار کما نو ان شاء الله که خیر او اراده لرم سیستم مې مخکې مم په دې ما وکړو چې زدا څه کو زدا څه کلامونه زدا څه خاص ټولیو سلیکټ کوم د خپل ځان نه او زدا کار وکم نو ز ما خپل سوچ کې ستا دا خبره چې مونږ کله په بنو کې وو دا فلمونو سندري به موږ سنگرانو اورېدلې مونږ به نور نه پوهېدل په دې خبرو باندې خالي به مونږ ته دا خوند راکو چې او دا وګوره پلانې په فلم کې سندره وای چې کله مونږ په بنو کې وو نو زه چې کله ما ته خورونه راغله زه ډېر په خوشاله دم په دې شی باندې چې ما ته دا فلم ما پردا غي اما او ویلې سو سندره مندره مې او ویلې خو بیا چې زه ما دنیا او کتل زه په سیستم باندې پوه شوم ما ته زما کار چې ما وچ دا ته کار نه وکړي بس هغه نن سبا نظام ز کزړو ګورې زړې فلمونو کې به یو بل انداز یو بل سیستم به اوس نو زمير مې ملامت ای چې دا زوایم چې خنه دي شي
فاروق خوخت یې چې د پام وړ شمیر ځوانانو پښتو سندرو ویلو ته مخه کړې ده د دې په خبره لدی معلومیږي چې د موسیقي هنر په لور د پښتنو په سوچ کې مثبت بدلون راغلی دی فاروق البته زیاتوي چې له هنر سره سره د ټولنې د سالم پرمختګ لپاره ډیر اړین ده چې نجونه او هلکان تعلیم وکړي
نن سبا د هنر ته ډیر زیات خلک را روان دي مطلب دا مونږ ته دا خی چې دا لکه ښه کار دی او دا عزتمن کار دی، دا هیڅ کله بد کار نه دی. سندره ویل یا سندره جوړول یا د میوزیک جوړول یو خوځي تاسو په دنیا کې وګرځي هنرمن سړی چې دا په دنیا کې امن خوښي، نو دا خلک اوس په دې خبره باندې پوهېږي یار دا هنر د امن سره تړلې شی دی. امن به زه وایم چې په مونږ کې په تعلیم راځي او هنر بم کو، دا چې هنر نه کو، هنر خو به نورم زیات کو، خو زه دا وایم خپل ماشومان باندې که مونږ ښه تعلیمونه وکړو، خپل ماشومان باندې د هنر سره سره مونږ ښه لږ محنت وکړو، ښه سکولونه پوهوایو، نو دې کې به شعور راشي. چې شعور راشي نو زه وایم چې د شعور سره سره د امن هم یو حصه ده. نو زه وایم چې په خلکو کې شعور راشي هلته امن راځي، چې شعور نه وي نو امن به چرته نه راځي.
شفاروق که څه هم په افغانستان کې پر موسیقۍ د بندیز مسلې ته پریشان دی، خو د پیښور او کوټې له هنرمندانو او عامو خلکو خوښ دی چې هلته کډه شو افغان هنرمندانو ته د مرستې لاس ورکړي.
په افغانستان کې موسیقي بند شوله، د موسیقۍ سره وابسته څومره کسانو هغو ته ډېر زیات تاوان ورسېدو. خو په یو په دې خبره زه خوشحاله یم چې څومره هنرمندانو لغمان نه کابل پورې دې ته د پېښور خلکو او د پېښور هنرمندانو غاړه ورکړه، خدای په خپلو ځایونو کې ځای کړل، او د کوټې تر کندهار پورې، تر غزنی پورې، تر هلمند پورې، ته داسې چې څومره هنرمندانو هغې ته د کوټې خلکو ورته هرکلی وویل. دغه هنرمندان راغلل پېښور کې، په کوټه کې، او په دې سیزنو کې خپل هنر پیل کوي.
دا واوریدونکو د دیونه سندرې جادوګر خبرونه چې په کې مو د پیژندلي سندرغاړي شاه فاروق خبرې واوریدې. د خبرونه په پای کې د نوموړي له دیوې بلې سندرې هم خوند واخلې. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخه مخه. I'm not afraid to die.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.